په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې اوري چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل غیر قانوني او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په افغانستان کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د دغه هیواد اکثره سیمه ییزې رسنۍ د سقوط له حالته تیریږي. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې خبرونه اوري. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د بم په چاودنه کې درې ملیشا سرتیري وژل شوي دي او د رومانیا په پلازمینه بخارست کې تیره شپه هم څه باندې 500 کسانو د حکومت پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړ. د خبرونو وروسته راسي لمړی د افغانستان کورنۍ خبرونه له حدیث پر دیس څخه.
السلام علیکم. ستړي مشهې د خبرونو سرټکی. ولسمشر غنی د کندهار د پیښې په اړه وروستي جزئیات د عربي متحده اماراتو له ولیعهد سره شریک کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي پاکستان باید په خپلې خاورې کې د افغان کډوالو د ځورونې لړۍ بند کړي او د بغلان د ولایتي شورا استازو د دغه شورا دروازه د خپل یو همکار د وژنې په غبرګون کې وتړله. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. ولسمشر غنی د کندهار د پیخي پاړه ورستي جزئیات د عربي متحده اماراتو له ولیعهد سره شریک کړل. د ولسمشر دوائن مرسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په دغه سفر کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره د کتنې ترڅنګ د هغه عربي ډیپلوماټانو له کورنیو سره هم غمرازي ښکاره کړه چې د کندهار په پیخه کې وژل شوي وو.
شیخ محمد زاید آل نهیان ولیعهد امارات گوی نتایج اولیه تحقیقات حادثه اخیر ولایت کندهار صحبت کردند و همچنان هر دو طرف به همکاری های مشترک در مبارزه با تروریسم و سوء تبادل نظر کرد.
د ښاغلی مرتضوی په خبره ولسمشر غنی او د عربي متحده اماراتو ولیعهد د تروریزم پدیدې سره د مبارزې په حق لچې د سیمې ثبات او د دواړو هیوادونو ګډې ګټې ګواخي هم خبرې وکړې او د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. نوموړی وایي چې ولسمشر په کندهار کې د وژل شو عربي ډیپلوماټانو له کورنیو سره په جلا جلا توګه وکتل او هغوی ته یې د افغانستان د خلکو په استازیتوب د غمرازۍ مراتب وړاندې کړل. د نوموړي په خبره ولسمشر محمد اشرف غنی متحده عربي اماراتو ته له رسمي سفر وروسته پرون ماښام بیرته هیواد ته راستون شو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي پاکستان باید په خپلې خاورې کې د افغان کډوالو د ځورونې لړۍ بند کړي. د دغه سازمان یوې څېړونکي د دوشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري باید پر پاکستان فشار راوړي چې د افغان مهاجرو د ځورونې لړۍ بند کړي. دغه سازمان همداراز پر حکومت انتقاد وکړ چې ګواکې د افغان مهاجرو د ستونزو د هواري په برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان په داسې حال کې دا څرګند اندونی کوي چې حکومت بیا تل د افغان مهاجرو د ستونزو هواري له خپلو مهمو لمړیتوبونو بولي. د بغلان د ولایتي شورا استازو د دغه شورا دروازه د خپل یو همکار د وژنې په خبرګون کې وتړله. د بغلان د ولایتي شورا غړي وایي که حکومت تر راتلونکو لس ورځو د دوی د همکار علم مجاهد وژنې عاملین مجازات نکړي دوی به خپل اعتراضونه پراخ کړي. د بغلان د ولایتي شورا غړی علم مجاهد شاوخوا 4 ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د نامعلوم وسلوالو لوري ووژل شو. د بغلان د ولایتي شورا رئیس اسدالله شهباز وایي خلک په بغلان کې روحي او فزیکي امنیت نه لري. نوموړی وایي مرکزی حکومت باید په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمه او نړۍ خبرونه زما همکارا ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د بم په چاودنه کې درې ملیشه سرتیري وژل شوي دي. دا خبره نن د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیه له مخې دغه درې سرتیري په توی خلص سیمه کې د کشفي عملیاتو پر مهال ټپیان سول او وروسته پرون ماښام په روغتون کې مړه سول. د ممنوع اعلان شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی د دې حملې پړه پر غاړه واخیسته او ویلي دي چې په دغه بمي چاودنه کې 15 سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د پراخې کچې عملیات کړي خو سخت دریځې خال خال حملې کوي. خراسانی د پرون ورځې د حملې مسؤلیت هم ومنه چې په کراچۍ ښار کې د رسنۍ پر یوه موټر وسوه او یو تخنیکي کارکوونکی پکښې وژل سو. ده په یوه تلیفوني پیغام کې ویلي چې په رسنیو د حکومت او پوځ سره د ملاتړ په خاطر حملې کیږي. وروسته له هغه چې په شمالي کالیفورنیا ایالت کې د امریکا تر ټولو لوی د اوبو لبنده اوبه واوښتې، حکومت شاوخوا 1,88,000 اوسیدونکو ته له سیمې د وتلو خبرداری ورکړی دی. د کالیفورنیا د اوبو چارو یو چارواکی ویلي چې د بند د تخریب شوې برخه پرون د رغونې هیڅ کارونه سور ورباندې. اوریل جهیل د سان فرانسیسکو په شمال لویدیځ کې 232 کیلومتر لیرې پروت دی. دغه بند 215 متره لوړوالی لري او د امریکا تر ټولو لوړ د اوبو بند دی. پرون سهار چارواکو یو پلان څرګند کړ چې له مخې به یې د هلیکوپترو په واسطه په تخریب شوې برخه ډبرې کښې ښودل سي. د چارواکو په وینا وروسته هغه چې د اوبو تیرېدو اصلي لاره د بارانونو او واورې له کبله تخریب سوه، د شنبې په ورځ د بیړنیو حالاتو لپاره د اوبو تیرېدو برخه ډکه سوه او اوبه ترې واوښتې. د دوی په وینا اوس د بند د کانکریټو دیوال له خطر سره مخامخ دی چې په نتیجه کې به یې د اوبو بهیر له کنټروله ووځي. د تخلیې له امر وروسته سلګونو موټر په لویه لاره بند پاتې سول چې خلکو له سیمې د وتلو هڅې کولې. د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په دغه هیواد کې د جمهوری ریاست دریمه دوره هم وګټله. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په حواله محمدوف د ولسمشری په انتخاباتو کې چې پرون وسول څه باندې 9% رایې ګټلې دي. دغه کمیسیون وایي د انتخاباتو په شرایطو برابر 9% کسانو په دغو ټاکنو کې برخه اخیستې ده. خو د ازادي راډیو خبریالان وایي دوی د پلازمینې اشقاباد په ګڼو انتخاباتي مرکزونو کې لږ شمېر رایې ورکوونکي لیدلې دي. د ترکمنۍ څانګې خبریالې سلطان چلیفا له پلازمینې د انتخاباتو په باب وویل: دا وایي ما په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ونه لید، لږو خلکو رایه ورکړه، اکثریت یې پوخ عمره کسان وو. په انتخاباتو کې له وروستۍ بریا سره بردی محمدوف په ترکمنستان کې خپله واکمني د 9 کلونو لپاره وغځوله. څرنګه چې دی د دغه هیواد په ټولو اړخونو کنټرول لري، د ده په وړاندې د 8 کاندیدانو ماتې یقیني وه. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې تیره شپه هم څه باندې 50,000 کسانو د حکومت پر ضد خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړه. دوی د خپل هیواد رهبرانو ته د غلو خطاب کاوه. د مظاهرې یوې برخوالی یوانا رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي دي: دا وایي هوتی، تاسو پوهیږئ هوتی څه معنی؟ معنا غله. دا هغه شعار دی چې خلک یې ورکوي. مظاهره چانو په رومانیا کې د اداري فساد پر ضد شعارونه هم ورکول. پرون د 14 ورځې لپاره په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد چې د سوسیال ډیموکرات ګوند په لاس کې دی مظاهره وکړه. او برتانوي سندرغاړي اډیل د ګرامي مراسمو په کلنۍ دوره کې 15 لومړۍ ښه جایزې ترلاسه کړې چې پکښې د البم ریکارډ او د کال تر ټولو ښه سندره شامل دي. دغې برتانوي سندرغاړي د هلو سندرې لپاره د سندرې او ریکارډ په برخه کې جایزه واخیسته او د البم جایزه یې د 15 په نومې ډیسک لپاره ترلاسه کړه. د ګرامی جایزې دغه 95 مراسم په لاس انجلس کې جوړ شوی وو. د راک موسیقي مشهور سندرغاړي چې د تیر کال په جنوري میاشت کې د سرطان له ناروغۍ مړ سو هم 15 جایزې وګټلې. د تور ستوري په نوم سندرې لپاره د راک سندرو جایزه ترلاسه کړه. همداراز په همدې نوم د البم او د راک موسیقي تر ټولو ښه اجرا، تر ټولو ښه انجینرینګ او تر ټولو ښه د البم هنري ډیزاین لپاره جایزې وګټلې. اډیل د کال تر ټولو ښه سندرې جایزه هم ترلاسه کړه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم کتل سید پته مو د ازادي راډیو .com. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو: د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي له پاکستان په زور د افغان کډوالو ایستل غیر قانوني او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. د دغه سازمان څېړونکي پاتریشا ګوسمن وایي:
So our recommendations though are that Pakistan has shouldered this burden. It is still obligated to respect the laws, respect the rights of refugees.
بلخوا سعودي عربستان زرګونه پاکستانی کارګر له هغه واده ایستل دي. تر دې وروسته د دوه هیوادونو اړیکې څه ډول وي؟
سعودی عرب و پاکستان ترمنځ سیمې اړیکې دي هغه ډېرې ژورې دي، متونه بدل شوي دي، په سعودي سره مناسباتو کې ډېر فرق نظر راغلی.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د دغه هیواد اکثره سیمه ییزې رسنۍ د سقوط له حالت ته تیریږي.
ځینی هغه پیسې چې موږ د اعلانونو په بدل کې لاس ته راوړي هغه د 2014 کال راهیسې بېخي په نشت حساب دي.
د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف خپل ولسمشي د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره وغځوله. دا به هم وروسته راسي. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو کلی زر ژغونه او د ښځو اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپرېدو ته چمتو دي. راسره اوسئ. دوستانو زموږ غله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ سهار وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 سپه صفه وازي اوریدلای سي. تاسو کولی سئ زموږ راپورونه پر انټرنیټ هم واوري پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د بشري حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي له پاکستان په زور د افغان کډوالو ایستل غیر قانوني او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. دغه سازمان څېړونکي پاتریشیا ګاسمن د دوشنبه پرس په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې ملګري ملتونه او مرسته کوونکي هیوادونه باید پر پاکستان فشار راوړي تر څو له دغه هیواده د افغان مهاجرینو له ایستلو او ځورولو خلاص واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که په لویه کچه افغان مهاجرین هیواد ته راستنه سي نو رسیدګي به ورته ستونزمنه وي. نو په دې اړه زموږ هم کار وصل ویسال نور جزئیات راټول کړی دی. همدا اوس را سره د کابل د سټوډیو څخه په لاین کې دی. وصل صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
د بشري حقوقو د سر سازمان له پاکستان په اجباري توګه د افغان مهاجرینو وستل غیر قانوني ګڼي او د ملګرو ملتونو او مرسته کوونکو هیوادونو څخه غواړي چې په پاکستان فشار راوړي تر څو له دغه هیواده د افغان کډوالو له وستلو او ځورولو لاس واخلي. د دغه سازمان څېړونکي پټریشیا ګاسمن د شنبه پر ورځ په کابل کې د دغه سازمان لخوا د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د مهاجرت ټولو قوانینو او کنوانسیونونو ته د احترام وکړي او د افغان مهاجرینو لاس ځورولو لاس واخلي. له پاکستان مو دا غوښتنه ده چې له دغه کړنې لاس واخلي او د مهاجرت ټولو قوانینو او د مهاجرینو حقونو ته د احترام وکړي. همدارنګه نور هیوادونه هم چې مهاجرین پکې اغلی گاسمن په افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې د راستنه شو مهاجرینو سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د سر سازمان دغه راپور له مخې لا هم په افغانستان کې وضعیت دې ته نه دی برابر چې افغان مهاجرین د افغانستان ته راستنه شي او دلته د خوندي ژوند ولري. دغه راپور ښیي چې له پاکستان راستنه شوو مهاجرینو په پاکستان کې نسبتا ښه امنیتي وضعیت او اقتصادي حالت درلود چې له راستنېدو وروسته په افغانستان کې جګړې، لوږې او یو شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دغه راپور کې د یو شمېر افغان مهاجرینو له قوله ویل شوي چې د پاکستان پولیسو لخوا ځورونو، نیونو، بندي کولو او د شپې لخوا چاپو دوی اړ کړي چې له پاکستانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په 2018 میلادي کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان مهاجرین هیواد ته راستنه شوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت هم په تدریجي توګه د افغان مهاجرینو پر راستنېدو ټینګار کوي او په بهرنیو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري خبره کوي. د دغه وزارت رسنیز سلاکار حفیظ میاخیل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که په لویه کچه افغان مهاجرین هیواد ته راستنه شي نو دوی نشي کولای چې رسیدګي ورته وکړي او ستونزې به ډېرې شي.
که چیرې په لویه کچه افغان کډوال هیواد ته راستنېږي نو دا طبعا ستونزې ډېرېږي. له دې سره یعنی هغه لازم خدمات حکومت نشي کولای چې دوی ته وړاندې کړي، خو که د دوی راستنېدل په تدریجي ډول وي او د دوی په خوخه باندې وي، په عزت او په مسؤوم ډول سره وي، نو بیا موږ کولای شو چې دوی ته هغه لازم خدمات وړاندې کړو.
ښاغلی میخیل وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر په اسلام آباد کې په دوه اړخیزو درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو د دغه هیواد له چارواکو سره اړخیزې خبرې وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
له وصل وسال تخمود بشری حقوقونو د څار سازمان د په حواله او اوریدل چې ویل پاکستان په زور د افغان کډوالو ایستل غیر قانوني دی او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف دی. په افغانستان کې د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نه وی چې د دغه هیواد اکثره سیمه ییز رسنۍ د سقوط له حالت تیریږي. د دغه ادارې موندنې ښیي چې مالی ستونزې اطلاعاتو ته نه لاسرسی او نه امنی هغه څه دي چې ډېری رسنۍ د هغې له جملې راډیوګانې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د ځینو سیمه ییزو رسنیو مسؤلین هم د تیرو دوو کلونو راهیسې د وضعیت له خرابېدو وایي، خو ټینګار کوي چې که اعلانونه له انحصاره ووځي او د دولت لخوا اطلاعات پر وخت وي، د رسنیو په برخه کې د دولت لاسته راوړنه ساتل کېدای سي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
د راډیو د نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په دغه هیواد کې د سیمه ییزو رسنیو د سقوط اندېښنه ښیي. د نوي اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، په افغانستان کې سیمه ییزې رسنۍ دا وخت د مالي ستونزو، اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ او ناامنۍ په شان له غټو خنډونو تیریږي. د هغه په وینا، په غټو ښارونو کې د برېښنایي رسنیو اړوند د دوی موندنې ښیي چې دا وضعیت د بدو نتیجو وړاندوینې رابرسېروي. افغانستان ټول رسنۍ لولوی څخه نیولې تر کوچنۍ رسنۍ پورې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هغه معلومات چې موږ یې لرو، یوې رسنۍ د شپاړس میاشتو راهیسې د خپلو کارکوونکو حق نه دی ورکړی. دا ښیي چې وضعیت څومره بحراني دی. د حکومتي چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 15 اویا تلویزیوني چینلونه، 200 راډیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ فعالې دي. افغان دولت او نړیوالې ټولنې تل د آزادو رسنیو فعالیت د دغه هیواد یوه ستره لاسته راوړنه بللې، خو د نوې اداره وایي چې دا مهال د دولت دا لاسته راوړنه له ګواښ سره مخ ده. د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د رسنیو ودې ته ژمن دی. د فبروري 14 هر کال د راډیو نړیوال ورځې په نوم لمانځل کیږي. لدی سره د نن میډیا ګروپ مشر او په خوست کې د نن اف ام راډیو مسول احسان الله زدران وایي چې دولت او بهرنیو سفارتونو اعلانونه انحصار کړي او له همدې امله د سیمه ییزو رسنیو ونډه کمه شوې.
دینه هغه پیسې چې موږ د اعلانونو په بدل کې لاسته راوړي هغه د 2014 کال راهیسې بېخي په نشت حساب دي. وکاله کیږي چې موږ د خپل شخصي بسپنې پر بنسټ د راډیو چلولو ته اوږه ورکړې ده، خو که دغه سې دوام وکړي نو لیرې نه ده چې زموږ راډیو هم د سختې ستونزې سره مخ شي او د سکوت بڼه غوره کړي. خپله د افغانستان دولت سفارتونه او ځینې نورې ادارې
ښاغلی زدران وایي چې که دا اعلانونه یوازې په مرکز کابل او محدود شمیر رسنیو پورې اړوند پاتې شي، لرې نه ده چې د نوې د ادارې اندېښنه رښتیا شي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي چې تر اوسه 10 راډیوګانو د یادو ستونزو له امله فعالیتونه ځنډولي، خو ټینګار کوي چې د مالیې په کمولو، په وخت د اطلاعاتو ورکولو او د رسنیزو کارونو امنیت په خوندیتوب دولت کولی شي دا سلسله ودروي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
خبر د رسنیو ده او د کابل چاپ رسنیو د نن ورځې د ځینو مقالو عمده ټکي به له حدیث پرده است خبرو.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مطالب خپره کړي دي. د ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼه وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ترکیه کې تر درملنې لاندې دی. سرچینه دی و ترکی ورځپاڼې له قوله وایي چې د حزب اسلامي مشر د 2014 کال په وروستیو کې استانبول ته د درملنې لپاره تللی او لا هم د دغه ښار په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د ویسا ورځپاڼې د ناوړه جګړې چې لا هم دوام لري تر عنوان لاندې په یو مطلب کې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د قومندان روسیو څرګندونو ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي چې جنرال جان نیکلسن د خپل هیواد د سنا مجلس د خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د امنیت په ټینګولو کې د افغان ځواکونو ناتواني، په پاکستان کې د جګړهمارو ډلو امنځایونه، د روسیې او ایران رول چې له طالبانو ملاتړ کوي یادونه کړې، خو د یادو خبرو اصلي موخه یې دا وه چې افغانستان ته تازه دمې سرتیري واستول شي. د سرمقاله لیکونکي په باور واقعیت دا دی چې پاکستان تر اوسه پورې د طالب مشرانو مرکز دی او د اکمال لارې هم له هغه هیواد سره پرانستې دي. روسیا او ایران هم له طالبانو سره پر اړیکو اعتراف کوي. طالبان چې جګړې ته دوام ورکوي خامخا به د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په ګډون له هر هغه هیواد سره د اړیکو هڅې وکړي چې دوی ترې څه ترلاسه کولی شي. د سرنوشت ورځپاڼې بیا د حکومت سیاسي اپوزیسیون ته لا هم زموږ جدي اړتیا ده تر عنوان لاندې په سرمقاله کې ښکلي چې د ملي وحدت حکومت له دې کبله هم ورځ تر بلې د خلکو پر وړاندې بې توپیره کیږي چې یو منظم اپوزیسیون نه لري. د سرمقاله لیکونکي په باور هسې خو د افغانستان نږدې ټول ولس د حکومت اپوزیسیون دی، خو یو داسې اپوزیسیون نشته چې منظم سیاسي فعالیت ولري، د دولت کړنې وڅاري، د مثبتو کارونو څخه ملاتړ وکړي او له منفي کارونو یې راوګرځوي. نو له همدې کبله حکومت ورځ تر بلې د ولس او هیواد پر وړاندې بې مسؤلیته کیږي او داسې کارونه کوي چې افغانان له نویو ستونزو سره مخامخ کوي. او انیس دولتي ورځپاڼه بیا اختلافونه یوې خواته کړی څو دښمن ترې استفاده ونه کړي تر عنوان لاندې په مقاله کې د اختلافونو د بدو پایلو په اړه ویلي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ بې اتفاقي چې ځینې کړۍ ورته لمن وهي خورا خطرناکې پایلې لري او پکار ده چې افغان ولس په دې برخه کې هوښیار اوسي او نور د پردیو له لوري د جوړېدونکو دسیسو په لومه کې راګیر نه شي.
بلې دوستانو، د رسنیو عمده ټکي خو مو واورېدل. اوس موضوع یو بلې اقتصادي موضوع ده. د فرانسې حکومت نن له افغان دولت سره د 2.5 میلیونه یورو بل عوضه یا وړیا مرستې تړون لاسلیک کړ چې دغه مرسته به په کومو برخو کې ولسی او نور جزئیات څه دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام هم د اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. اکرام صاحب، که تاسو ما واز اورئ نو لطفا اوریدونکو ته هم د دغه تړون او د دې مرستو په اړه نور جزئیات ورکړئ.
ډیره زیاته مننه. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. د فرانسې حکومت وایي له افغان دولت سره په ملکی برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي او په دې سره خپلې کړي ژمنې عملي کوي. د فرانسې سفیر نن په کابل کې فرانکویس ریچارډ نن په کابل کې د افغانستان له مالی وزیر اکلیل حکیمی سره د دغه 2.5 میلیونه یورو وړیا مرستې د تړون د امضا پر مهال وویل چې هیواد دغه مرستې د اقتصادي ودې، کاري فرصتونو رامنځته کېدو او بېوزلۍ د لمنځه وړلو په هدف باندې ترسره کوي. د افغانستان د مالی وزیر له فرانسې هیواد څخه د مننې ترڅنګ د غمرستې ډېرې زیاتې ګټورې وبللې او ویل چې دا پیسې به د کابل په سروبي ولسوالۍ او کاپیسا ولایت کې ولګول شي په بیلابیلو پروژو باندې، چې په دې پروژو کې به د برېښنا پروژې شاملې وي، د پوهنې په برخه کې به ولګول شي، همدارس د کرنې د پراختیا په برخه کې او روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې به دغه پروژې عملی شي او ترسره بشي.
بلې ډېر زیاته مننه اکرام الله اکرام، چې د افغان دولت سره د فرانسې د حکومت د وړیا مرستې په اړه موږ تاسو ته جزئیات راکړل. په نورو خبرونو کې به هم په دې اړه جزئیات ورو. اوس ورځو یوې بلې مسلې ته چې د سعودي عربستان او د پاکستان ترمنځ ده. د سعودي عربستان حکومت په تیرو څلورو میاشتو کې څکن څلوېښت زره پاکستاني کارګر له دغه هېواده ایستلې دي. د دې کارګرانو د ایستلو دلایل د سعودي چارواکو لخوا بېلابېل ښودل شوي. سعودي چارواکي وایي ځینې کسانو د دې هیواد له قوانینو سرغړونه کړې، څو کسانو یې له داعش ډلې سره اړیکې درلودل او یو شمېر نور د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېل و. د سعودي عربستان په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان لوی متحد هیواد پته سوی، خو آیا دا اتحاد به په سیمه کې د ځینو بدلونونو له کبله د له منځه تلو له خطر سره مخامخ نه وي؟ احمد تکل په دې اړه د پاکستان د مشرانو جرګې له پخواني غړي او سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده. ښاغلي خټک د مرکې په پیل کې ویلي چې اقتصادي عوامل د دې کارګرانو د ایستلو اصلي لامل دی.
په ظاهره خو سعودي عرب ته چې کوم اقتصادي مسایل پیدا شوي دي، د تیلو قیمتونه چې جهان کې غورځېدلي دي، د تیل پیدا کوونکو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسولی دی او سعودي عرب هم د هغې جملې څخه یو دی. البته دا دی چې کوم پاکستاني کارګران یا د نورو هیوادونو کارګران چې سعودي عرب ته یا نورو خلیجي هیوادونو ته ځي، نو متاسفانه نه دی هغې خپل حکومتونه په دې غم کې دي چې دې خلکو پوښتنه وکړي، د دې حقوقو، د دې روزمره مسایلو پوښتنه وکړي، او نه چې کوم کوربه هیوادونه دي یا حکومتونه دي هغوی په دې لټه کې دي. نو دا داسې دې خلکو سره ده لکه چې سړی په تیاره کې ځي او په تیاره کې راځي، نو دې په دې رڼا چې غورځول نه ده.
تاسو یادونه وکړه چې ظاهرا دا د دې عمل کېدای شي. فکر کوي د پردیش شاته به نور عوامل هم وي، مثلا د نړیوالې ټولنې لخوا پر پاکستان فشار زیاتېدل، د امریکا لاس په دې کې، یا د افغان حکومت ځینې هڅې چې په سیمه کې یې کړي دي. دا هغه عوامل کېدای شي چې د پردې تر شا رول ولري.
کېدای شي چې نور عوامل وي، بالکل عمدہ عامل ماتا رکھ ساری اقتصادی ساری لوگ کے دیش برا عامل بھی سیاسی عامل کے دیش بولے بالکل
بله. په سیاسي عواملو کې که چیرته وی لکه څنګه چې تاسو وای د ولسمشر ترامپ راتګ په سیمه کې په یو ډول سره د نوې پالیسیو په باب خبرې، دا څومره کېدای شي چې په دې مسله کې داخلي وي؟
زما خیال کې دا خو راته ښکاري چې ډېر لوی عامل وي یا ډېر خبرې اغېز کړي، ځکه چې سعودي عرب داسې خلکو راتګ د ترامپ د انتخاب نه مخکې شروع شوی او دا خبره د سمودي نه روانه ده. نو ما یقین نه دی چې د ترامپ ریاست جمهوریت رسیدل یا امریکي صدارت ته رسیدل په دې باندې څومره اغېزه کړې وي. زما خیال کې دا د هغې نه بېله خبره ده. سیاسي عوامل دور کېدای شي، مثلا سعودي عرب کېدای شي ځینې پاکستاني دریځونه نه ډېر خوشحاله نه وي، یا داسې سیمهییزو مسایل کوم په شرط بیانه کې دي هغې کې د نظر اختلاف موجود دي، هغه زیات مهم کېدای شي. خو د ترامپ صدارت پاته پکې ډېر مهم عامل دښکاري.
او ستاسو تصور څه دی چې د سعودي عربستان او پاکستان ائتلاف لکه څنګه چې په تیرو څو کلونو کې پر ځای پاتې شوی، تاسو فکر کوئ چې لا هم پر ځای پاتې دی؟
بالکل، دا اتحاد اوس هم موجود دی. دیکھیے، لگ ڈیر مشکلات کا پیدا شوی تھی، اگر مثلا یمن کو صورتحال باندھے اور اختلاف واضح طور پر موجود دی، سعودی حکومت کو رکھا ایشو چھ پاکستان ابھی سرا دس نظامی کمکو کھینچے یمن کے مسافت ہوگا پاکستان کو آوے سر نقش ہو گئی، ایران بارہ کے سعودی عرب خاص قسم دریض دے اور بخاری سے پاکستان اور ایران لڑی کے ڈیر دیر خبریں کرے، مگر دچ اتحاد ہم موجود دے ځکه چې سعودي عرب او پاکستان ترمنځ سکیم اړیکې وي هغه ډېرې ژورې وي. سعودي عرب پاکستان کې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، ټول حکومتونو کې حکومتونه بدل شوي دي، خو سعودي سره مناسباتو کې ډېر فرق نه دی راغلی. او شاهر نواز شریف چې دی دوی خپله سعودي کې ډېر وخت په جلا وطنۍ کې اساتذې کې تیر کړی دی، دوی هم سخې اړیکې دي. او پاکستان چې دی جلته کې فوج دی د هغې سربراهان هم همیشه سعودي عرب ته سفرونه کوي او
په دې وروستیو کې د طالبانو مشران او استازي د روسیې په منځګړتوب، د پاکستان په منځګړتوب او د ایران په ګډون یو لړ فعالیتونه پیل کړي دي. دا به د سعودي او پاکستان پر اړیکو فکر کوي چې اغیز وکړي؟
دې باره کې سویل ګرانه خبره ده، ځکه چې په ظاهره دوی په ډاګه خبره نه کوي. پاکستان لکه څنګه چې طالبان حکومت په افغانستان کې څه وخت په تېرې پېړۍ نوي کلونو کې، نو پاکستان نه علاوه د متحده اماراتو په رسمیت پېژندلې، خو سعودي عرب ورسره اړیکې درلودې، اوس هغې موجودې وي. خو دا د چې زه نشم ویلی چې د طالبانو فعالیتونه به سره په دواړو هېوادونو په مناسباتو څه اغېزه شوي، ځکه چې دې باره کې معلومات نه لرم.
د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک چې د سعودي عربستان او پاکستان پر راتلونکو اړیکو یې خبرې کولې. تر یو لنډ وقفې وروسته به پاتې موضوعاتو ته ورسو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په مسایلو کې یو هم د ترکمنستان موضوع ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل ولسمشری تر یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره وغځوله. د دې هېواد د انتخاباتو کمیسیون وویل چې هغه نږدې 100% کې رایې ګټلې دي. نوریاس نوري نور جزئیات راکوي.
د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له انتظار سره سم خپل ولسمشری درېمې دورې ته وغځوله. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د اعلان له مخې د یکشنبې د ورځې د ولسمشری په انتخاباتو کې بردی محمدوف په سلو کې نږدې 98 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون دغه راز وویل چې د مستحق رایې ورکوونکو شمېر چې په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی په سلو کې له 90 زیاتو. له انتخاباتو مخکې دا بیخي یقیني و چې بردی محمدوف به دغه انتخابات چې په وړاندې اته نور کاندیدان چې ډېر پیژندل شوي نو درېدلی په ډېرې اسانۍ وګټي. آیا په رښتیا بردی محمدوف دومره رایې ګټلې او د خلکو ګډون هم دومره زیاتو چې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلانوي؟ دا پوښتنه مو د ازادي راډیو د ترکمنستان د څانګې له مدیر فرح یوسفوف څخه وکړه. نوموړی وایي د مرکزی آسیا د نورو هیوادونو په څیر د ترکمنستان د انتخاباتو شمیرې درست نه دي او هغه راپورونه چې د دوی خبریالانو په اشقابات کې د رایو له مرکزونو ورکړي ډېرو لږو خلکو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی و.
This is a very authoritarian country and
پرده هواد یو ډیر مستبد رژیم واکمن دی. هر څه د زورواکانو لخوا کنټرولېږي. په زړه پورې خبره دا ده چې زموږ خبریالانو چې لږ تر لږه په مرکز اشقابات کې هغه مرکزونه لیدلي ویلي چې د خلکو ګډون ډیر لږ و. اوس چارواکي وایي چې تقریبا په سلو کې 98 رایې د دې هیواد اوسني ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ته ورکړل شوي دي. 95 کلن بردی محمدوف به په دغه د ګازو بډایه هیواد کې چې نفوس یې 15.3 میلیونه دی د اوو نورو کلونو لپاره په قدرت کې وي. د چارو کتونکي وایي په ترکمنستان کې په تیرو 15 کلونو کې داسې انتخابات نه دي ترسره شوي چې هغه دی له درغلیو او بې نظمیو ډک نه وي. پر دې سربیره پکې هیڅکله هم داسې یو کاندید نه دی درېدلی چې هغه دې په دې هیواد کې د اپوزیسیون رښتینی استازیتوب وکړي. د ترکمنستان چارواکي ادا کوي چې دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره شول. آیا دا به د نړیوالو څارونکو ډلو قناعت حاصل کړي؟
له نور یاس نور څخه مننه. او 2:30 سوی ملالی بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره د امنیتي مسایلو په ځانګړې توګه د کندهار د پیښ په اړه خبرې کړې دي. د بغلان د ولایتي شورا استازو د دغه شورا دروازه د خپل یو همکار د وژل کېدو په اعتراض کې وتړله. د بشري حقوقو د څار سازمان وايي پاکستان باید پر خپل خاوره د افغان کډوالو د ځورونی لړۍ بند کړي. په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د بم په چاودنه کې درې ملیشا سرتیري وژل شوي دي. وروسته له هغه چې په شمالي کالیفورنیا ایالت کې د امریکا تر ټولو لوی د اوبو له بنده اوبه واوښتې، حکومت شاوخوا 1,00,000 اوسېدونکو ته له سیمې د وتلو خبرداری ورکړی دی. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې تیره شپه هم څه باندې 50,000 کسانو د حکومت پر ضد خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړه. د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست دریمه دوره هم وګټله. او برتانوي سندرغاړي اډیل د ګرامي مراسمو په کلنۍ دوره کې 15 لومړۍ ښه جایزې ترلاسه کړې.
مننه ملالی بشیر. سهرګل امیرزای به راته وایي چې په افغانستان کې د اقتصاد په برخه کې څه نوي خبرونه شته.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان مالی وزارت وایي له فرانسې سره د 28 میلیونه یورو په ارزښت تړون لاسلیک کړی چې د کاپیسا او د کابل په سروبي کې به د زراعت، برېښنا، معارف او په سوداګریزو تاسیساتو ولګول شي. د افغانستان مالی وزیر اقلیل حکیمی نن په کابل کې د تړون د لاسلیک پر مهال رسنیو ته وویل چې په دغه تړون سره به د افغانستان زراعت، مالداري، سوداګري، برېښنا او روغتیا پراختیا عمومي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د فرانسې سفیر فرانکویس ریچیر وویل چې د فرانسې د دغه بلایوازه همکاري او هدف په افغانستان کې د زراعت او مالداري وده، اقتصادي پراختیا او بیروزګار خلکو ته د کاري فرصتونو برابرول او د فقر د لمنځه وړل دي. د افغانستان بانک وایي تر اوسه 25 میلیونه زاړه او نامناسب افغاني بانک نوټونه راټول کړي دي. د افغانستان بانک مرستیال محمد قاسم رحیمی نن د نامناسب او زړو بانک نوټونو د بی اعتبار کولو د نیټې د اعلان پر مهال وویل چې زاړه، شلیدلې، خط کړی شوي او نور هغه افغاني بانک نوټونه چې د چلند وړ نه دي د روان کال د ختمېدو سره سم د اعتبار وړ نه دي. اخوا د کابل د صرافانو ټولنه بیا وایي د مالی وزارت لخوا دا ډول ناڅاپي اقدام به د پیسو پر مارکیټ او د پیسو د تبادلې پر چارو ناوړه اغېزه وکړي. صراف امینجان خوستی وویل د مالی وزارت لخوا په دومره تیزی سره د زړو افغاني بانک نوټونو د بې اعتبار کولو له امله به پر افغانۍ د خلکو باور کم او ارزښت باندې لاسه ورکړي. او د کابل په بازارونو کې نن د زینو خوراکي توکو بای په دی ډول دی. یو بوجي پاکستانی وړ یو 1,500 افغانۍ، یو بوجي قزاقي وړ یو 1,500 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بورا 2,270 افغانۍ، یو درنمنه بوجي وریجا 1,550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پیټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 560 افغانۍ. لملتیا مومنه.
دوستانو زه هم مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی. ورو نږدې کېږو د خبرونې وروستۍ برخې ته. لکه چې مخکې مې هم ژمنه کړې وه، دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو کولی سئ لومړی یو کلی زر غږونه او وروسته د شو اونیز پروګرام نیمه نړۍ واوري. مخکې تر هغې غواړم تاسو ویم چې که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ، کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې زموږ پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه، تحلیلونه او مرکې مو ولولئ او واوري. از پته مو ده ازادي راديو دات کام. دغه راز د ازادي راديو خبرونه کولای سي چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځني صفه 12 شپږ نو یو د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ووري. اوس هم تاسو بلنه در کوم چې زموږ اونیس پروګرامونه ووري.
یو کلی زر غاګونه.
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې معلمې نفیسې ته د مکتب د معاونیت وړاندیز شوی و. خاوند غوث الدین په حیرانۍ وویل، نو سړی نه و چې تا ته معاونیت درکوي؟ نفیسې د لیاقت خبره مهمه وبلله او ویې ویل، که خزم لایق وي لوی دندې باید ور وسپارل شي. اوس به واورو چې خدای داد او موسی ګل له یو بل سره د څه شي په اړه خبرې کوي.
ریختیا دات څنګه نن داسې تکو تن های تومره څوک نو چې در سره کینی او زړه دې پاتموشا در سره وایې
کنه زړه دې پاتموشا خدای داد لکه بل دی ودا سدای خلک د پتانګان غوندې نه تاویږي خو نن ټول سیمونار ته لاړل او د خوځو د اقونو په باره کې سیمونار جوړ شوی و
دا خو د خیر کار دی ته وایخه ته ګوره دا زمونږ او تاسو په کلی کې هیڅ څوک د خوځو اقونو په غم کې نه وي یا په زور و دیگی یا په بدو کې ورکول کیږي یا ورته وایي چې مکتب او سبق به نه وایي ته وایخه
او زړه دې بدمشا موسا ګلا نن مې په رښتیا ومنلې ته خو بیخي د عقل انهار وختې
زه په تور ټکې هم نه پوهېږم خو په دې پوهېږم چې غوا توره ده شودې سپینې د ښځو سره چې کوم ظلم کیږي پرې خفه کیږم
یاره اربان چې دا زما او ستا غوندې یو شل کسان وایي زړه دې بدمشه بیا به دې لیدلي وو چې څنګه مو شل کوله اوس خو له ټولو نه په نونسو کې پاتې ده ته واښه
دا زما پیښې ولې کوي زړه دې بدمشه
زړه دې بدمشه ډېر به سور او شین کېږي نه وایم زر له ټیکټر نه راکوز شه څه د پلار او نیکه ټیکټر خو دې نه دی
همدا اوس در کوزېږم خدای مې دې بیا نه درته محتاجوي دای کوز ته وایخه
لا حول ولا دا ډوډۍ څه وخت راوړی دسترخوان مو غوړولې او دا ډوډۍ مو درک نشته دلوګې نو بيخي ملکلمه
دا دې راغلم د اسلام پلاره
ته صبر مورې چې زه در سره کومک شم مورې دا د مشو قسم ماته راکا
واخله زویا ولید مرو ورخطا یې
دا اسلام مورې ستا څه خیال دی چې ورسره لدینه په ډوډۍ او دې په خوله کې به سره مرسته کوو
ژوند یو سي دونه تما نه درته لرم اله دا وکا چې د مرچلو څټې راکوشه دیګه ډوډۍ موږ خپل په خوله شو
مورې بسم الله کا دا کاسه ما استاده
خدا اسلام زویا ته په کاسه کې ډوډۍ مېدا کا چې زه دې پلاته یو پیاله چای هم واچوم رښتیا یو خبر مې اورېدلې دی اسلام پلاره
څه خبرې دې اورېدلې
وای دې ډوډۍ په سر چای خنې
یار زه خو اسکم کټول خلک دې بدای نغارم را پسی وای خو زه اسکم
مورې اے مورې ام دای شو وخت دی
خلای شه لکا نګوري چې پلار دې لغوسینا سره وشین کیږي په بل مناسب وخت کې به یې اوریا دکو
مور او زوی چپټي خبرې کوي څو واره مې درته ویلي چې دا مې نخ وخیږي
نه نه څه خبره نه ده اسلام وایي چې په ډوډۍ کې مرچ راغی خوله مې ترخه سوه ها واخله اسلام زوی اوبه واخله
ما ته خو هېڅ داسې نه ښکاري چې یو دانه مرچ دم پکې وي
د اسلام پلاره زه وایم چې اوس خو ګلاغه خپل زوی ته ګلالۍ نه غواړي څنګه چې ما
نه درته ویلي چې نور په دې خبرو برغوله کېدی زمونږ په ګلاغه او په ګلالۍ څه هغه یو ځلې د یو کور ناوې وه ته اوس څنګه له هغې سره واده ته زړه ښه کوې
پلاره نو هغې خو واده نه وکړی بیا تا نه ویل چې پښیمانه یم ارمان چې ګلالۍ زمونږ د کور ناوې وای
درته وایم چې نه کېږي نه کېږي نور نو په تللو اوبو پسې یو مره اخلی چې دا خبره راته بیا یاد نه کوي ګوره
خویندو او رونو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ټول سړي مشي زه مولوی عبدالحلیم یم د ولسوالینا دې سیمینار ته راغلی یم
مولای صاحب زه پترور بیبی مشوره یم په خپل کلی کې د ښځو د شورا رئیس یم
محترم مولوی صاحب زما نوم نفیسه دی او د مکتب معلمه یم خوشحاله شوم چې دیدین علم همزی موږ سیمینار ته راغلی
عزیزانو خویندو او ورونو تاسو شور مشور مکوئ چې موږ او تاسو د یو بل خبره سره واورو
زه ملک نواب یم او د دې کلي د خلکو د شورا رئیس یم زموږ کلي ته ډیر ښه راغلی مولوی صاحب
ښه مولوی صاحب په دې سیمینار کې به د څه شي په باره کې خبرې کیږي
په دې سیمینار کې به د ښځو د شرعي او قانوني حقونو په اړه بحثونه وي
دا خو ډیر د خیر کار دی مولوی صاحب زما پوښتنه دا ده چې د ښځو د حقوقو په اړه به سړی څنګه وپوهوو
عزیزانو د مجلس نظم مراعات کوي محترمې خور خبره دا ده چې سړی باید د الهي قوانینو او هم د منل شویو مدني قوانینو په رڼا کې د ښځو د حقونو درناوی ولري د سرغړونې په صورت کې باید دې په دې وپوهول شي چې د الله تعالی په غضب به اخته کیږي او هم به د قانون پنجو ته لویږي
که داسې وشي د خلکو ژوند به ګل و ګلزار شي
معلم صاحبې بالکل حق خبره دې وکړه د یوې اجتماع اوسیدونکي چې د الله جل اعلی شانه قوانینو ته غاړه کیږدي له داسې رحمتونو او نعمتونو نه به برخمن شي چې دوی به یې تصور هم نه وي کړی
مولوی صاحب زموږ په کلي کې د ښځو په حقونو یا څوک نه پوهیږي او یا د ناوړه دودونو په نامه د ښځو له حقونو تیریږي
ته ښه وایې ځکه خو د ښځو په حق کې ظلم کیږي چې خلک د دین پر ځای ځینو بدو رواجونو ته مخه کوي
مولوی صاحب زه یو نارینه یم نو د دې کلي نارینه باید وپوهول شي چې ښځه او نر توپیر نه لري ځکه چې الله تعالی ته ښځه او نر یو برابر دي
ملک صاحب ښځه او نر دواړه د الله تعالی مخلوق دی دا ځکه چې ښځه هم یو انسان دی او نارینه هم یو انسان دی تاسو به د دې سیمینار تر پایه په ډېرو مسایلو پوه شئ
په سر وینې مې پښو ته او د پښو وینې مې سر ته لاړې.
وښځې لیونۍ شوې که څنګه چې په خپل سر ګړی؟
د فرزانې پلاره، چې دومره کارونه وي په لیونتوب کې مې هېڅ شک نشته.
پوهېږم چې کارونه دې ډېر دي. فرزانه غریبه له سبقونه اوزګارېږي چې لاس در کړي.
نه فرزانه ګلم، راسره خپل وس کوي، سمه راسره لاس په کار وي.
د خدای شکر دی، ډېره منونکې جلۍ ده لور مې. وایي رښتیا نن راته اسلام زنګ وهلی و.
څه یې ویل؟
ویل یې چې پلار مې رضا کړه چې له ګلالۍ سره مې د واده لاره جوړه شي.
دا خبره یې ماته هم کړې وه، خو پلار یې زما په خبره تریخ پیاز هم نه خوري.
یاره لالا میاسې زد کوي، هلک او نجلۍ یو بل سره خوشحاله دي، خو پرېږده چې خپل ژوند جوړ کړي نو.
هو نو، اصلا دوی په دین او قانون برابر ګډ ژوند غواړي، لالا یې ولې خنډ کېږي؟
نه پوهېږم چې ولې.
نایمه په خولې دې برغوله کېده، څو ځله به درته ویلي چې په دې مړو ایرو کې اور مه تازه کوه، مه تازه کوه.
هو لالا، ته له کومه راپیدا شوې؟
تا زرمینې د اسلم ګلالۍ نمونه اخیستل، راغلم چې ستاسو خولو ته کلپونه واچوم.
نه لالا، ما
لالا خبره دا ده چې د هغې نامزاد نسیم د خدای وبخښي هغه مړ شوی دی. د اسلم او ګلالۍ په واده کې هیڅ کومه خبر نشته. او بله دا چې
ورېندارې، ته ماته ډېره عزتمنده یې، خو چې دا خبره نوره پسې ونه شاربې نو دا به تا ته ډېره ښه وي.
ګوره لالا، اسلم زما نه
لږ لکه چې خوله مې له خاورې را ډکه شوه. خدای ګورې مې اسلم.
قدر من اوریدونکو، تاسو په هیګی چې خلک درو واجونو لمخه پر هغه حقونو سترګې پټوي چې الله تعالی انسانانو ته ورکړي دي، لکه د کار کول حق، د زده کړې حق او داسې نور. تاسو په نظر کوم ډول بد او ناوړه رواجونه د خزو د تعلیم او لکور د باندې د کار کولو مخه نیسي؟ مهربانی وکئی 0 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ، جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکئ ستاسو غږ ثبتیږي او موږ ته رارسیږي. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان جنوب ختیځ پکتیکا ولایت ته ورزو او په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمبود په اړه خبرې کوو. په ټوله پکتیکا کې یو خزینه نسایي ډاکټره و چې هغه هم په دې نږدې وختونو کې دنده پریښي او اوس په دې ولایت کې متخصصه ډاکټره نشته. دا چې د ډاکټرې نه موجودیت میرمنو ته کومې ستونزې را ولاړې کړې دي. د سیمې له خلکو، د همدې ولایت له والی او د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو څخه به یې واورو. په خبرونه کې د مدني قانون یو ماده هم لرو. زه مسوده نیازی یم. مهر د ښځې ملکیت دی. ښځه کولی شي په مهر کې هر ډول تصرف ولري. د افغانستان مدني قانون 113 ماده. قدر منو اوریدونکو، افغانستان د نړۍ په کچه د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چې د زیږون پر مهال پکې د میندو د مړینې کچه لوړه ده. که څه هم په وروستیو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو او ولایتونو کې څه ناڅه صحي خدمات وړاندې شوي دي، خو بیا هم د افغانستان په ګڼو لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه ډېر کم یا هیڅ نشته، او کشته هم بیا ښځینه ډاکټرانې او قابلین نه لري. پکتیکا یو له همداسې ولایتونو څخه دی چې ښځینه ډاکټرانې پکې ډېرې کمی او د مور او ماشوم مړینه پکې ډېره زیاته ده. پکتیکا کې یوازې یوه ښځینه متخصصه ډاکټره وه چې هغې هم په دې نږدې وختونو کې دنده پرېښې ده. دا چې په پکتیکا کې اوس متخصصه ډاکټره نشته، د دې ولایت د ښځینه ناروغانو درملنه به څنګه کېږي او له څه ستونزو سره به مخ وي؟ راځئ د پکتیکا د یو څو اوسیدونکو خبرې به واورو چې د ډاکټرې په نه موجودیت کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
معلومه خبره ده چې ښځینه ډاکترانو ته نه یوازې چې په مرکز خرنه یا په مرکزي روغتون کې اړتیا ده، په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کېږي، ځکه ډېری وخت موږ د دې شاهدان یو چې د ښځینه ډاکترانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو غوښتنه مو دا ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې تمویل کوونکي موسسې دي زر تر زره، هم په مرکز کرنه او هم د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکترانې پر دندو وګماري تر څو پورې دغه لویه ستونزه چې پکتیکاوال ورسره مخ دي د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي.
موږ تقریبا د تیرو دوو کالو راهیسې په شفخانه کې زنانه په برخه کې تخصصي خدمات وړاندې کول، یعنی موږ متخصصه ډاکټره لرله، اوس 15 ورځې کېږي چې د هغې استعفا ورکړې ده. نو یقینا زنانه ډاکټره ټوله پکتیکا کې نشته.
مو یو مشتنه ورکې پیدا شوې ده، کور کې شفخانه مې نه وریاتې، شپې چې کومه ښځه مریضه شي لاندې شفخانه نشته چې هغه یې کې واري وړي. که چېرته نږدې ډاکټر وایي موږ مینا کړې وای کتنه بایي موږ دغه پرې کوبل تر وړی دی. ماشین بې وخته دی، اوو میاشتې پیدا دی، یې ماشین بې وخته نه پیدا کېدی. شفخانه نشته، ډاکټره نشته، ډېر په زوبي ورسه.
زموږ په ټولنه کې د فرهنګي او دودیزو روایتونو له مخې په کلیوالو سیمو کې اکثره خلک خپلو لوڼو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. که څه هم په کلیوالو سیمو کې میرمنې او نجونې په آزاد ډول له کوره بهر وځي، پټیو کې کار کوي، له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړي، خو که نجونې ښوونځي ته ځي بیا نو د ټولو خلکو خبرې ورپسې وي چې د پلاني لور مکتبی ده. همدغه محدودیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ژوند د پرمختګ له کاروان نه شاته پاتې شي. د پکتیکا ولایت میرمنې هم له همداسې مشکل سره مخ دي. میرمنې هر ورځ بلا ستونزې ګالي او تر ټولو لویه ستونزه یې صحي خدماتو ته نه لاسرسی دی. پکتیکا کې د ولادي ناروغیو یوه متخصصه ډاکټره هما امیری وه چې نږدې 14 میاشتې هلته کار وکړ، خو اوس یې خپله دنده پرېښې او بېرته کابل ته راغلې ده. دا چې ولې ډاکټر هما خپله دنده پرېښې ده، نوموړې په اړه وایي: ما کومه خاصه ستونزه نه لرله، په پکتیکا کې مې ډېر خدمت وکړ. نسایي ولادي برخه کې مې هم د تداوي او هم د ستاندر په برخه کې ډېر تغییرات راوستل. هلته ما هیڅ امنیتي ستونزه نه لرله، هلته ډېر ښه خلک دي، د ښځینه ډاکترانو ډېر احترام کوي، نو ځکه مې هیڅ ډول ستونزه هلته نه لرله. په یوه داسې ولایت کې چې نږدې 1,000,000 وګړي لري او هیڅ متخصصه ډاکټره پکې نه وي، روښانه ده چې اوسیدونکي مخصوص میرمنې ډېرې ستونزې ګالي. له ډاکټر هما مې د پکتیکا ولایت د میرمنو صحي وضعیت په اړه پوښتنه وکړه. نوموړې ویل هلته میرمنې له ډېرو صحي ستونزو سره مخ دي، هغوی ته باید ژر تر ژره نسایي ډاکټره ولېږل شي.
په هغه
ولایت کې چې متخصصه ولادي ډاکټره نه وي، تبن چې هلته به ډېرې ستونزې وي. زه د پکتیکا ولایت د میرمنو لپاره ډېره اندېښنه لرم، باید ژر تر ژره د هغوی مشکل حل شي. اوس هم ماته له هغه ځایه میرمنې زنګ راوهي، حتی د غزنی له اندړو او د پکتیا له زرمتو هم ماته میرمنې د تداوی لپاره راتللې، خو اوس به هغوی ډېرې سرګردانه وي او زیاتره میرمنې د تداوی لپاره کابل یا پاکستان ته ځي.
په پکتیکا کې د ښځینه متخصصې ډاکټرې نه موجودیت او له دې بابته میرمنو ته د راولاړو ستونزو په خاطر مو د پکتیا والي الیاس وحدت پوښتلی. د نوموړي په وینا په پکتیکا کې نږدې 45 قابلې او نرسانې د میرمنو لپاره صحي خدمات وړاندې کوي. د والي په خبره په پکتیکا ولایت کې 14 MD او 2 متخصصو ډاکټرانو ته اړتیا موجوده ده.
صحیح مراکز کرو چې په دې کې درې روغتونونه دي او نورې کلینیکونه دي. په دې کې 55 د هغې ښځینه برخه ده یا قبیلې دي یا نرسانې دي. خو موږ په پکتیکا کې متخصصه ډاکټره یا ایمدي ډاکټره د ولادي او نسي په برخه کې نه لرو. دغه ډاکټر صاحب هما چې وه د مرکزانې په روغتون کې وه، خو دلته کار وکړو څه وخت دپاره، اوس دپاره یې کورنۍ ستونزو له امله استعفا ورکړې ده. نو مونږ اوس د اوس دپاره مونږ په مرکز ولسوالیو کې 14 عمدي ښځینه ډاکترانو او 2 متخصصو ته ضرورت لرو. دا د مونږ د تشکیل کمبود ده او دغه بستونه مونږ اعلان کړي دي.
ښاغلی وحدت له ښځینه ډاکترانو څخه هیله لري چې اراده شي او په پکتیکا کې د میرمنو ته خدمت وکړي. نوموړی د هغو امتیازاتو او اسانتیاو یادونه هم کوي چې ښځینه ډاکترانو ته په پام کې نیول شوي دي.
مونږ دوی ته ښه لوړ امتیازي معاشونه ورکوو، د ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابروو. تر څنګ مونږ د نورو ډاکتر صاحبانو هم هیله دا ده چې راشي پکتیکا کې بستونه خالي دي. د متخصصې ډاکترې دي، ام ډي ډاکترې مرکز ولسوالۍ، د یوې متخصص ته تر 30,000 افغانیو او د یوې ام ډي ډاکترې تر 30,000 افغانیو معاش ورکوو. محرم ته دنده ورکوو، د ژوند ټول شرایط ورته برابر. اصلي لامل دا دی چې پکتیکا کې اوسېدونکي ډاکترانې نشته، ښځینه ډاکتر او د نور ویرتون نه چې راځي په اسانۍ سره نه راځي. که راځي مونږ به ډېر درناوی وکړو، مونږ به هرکلی وکړو، مونږ ټول شرایط ورته برابر. او دا په دوی باندې د دې ملت حق دی، یو څوک چې دې سره ډاکټرې رسېږي یا څوک متخصصه کېږي، لږ لږ تر لږه د هغه یو کال کې د ملت مصرف چې شوی، هغه یو کال خو دې د هغه مصرف مقابل کې بیا ملت ته خدمت وکړي. تر مونږ هر ډول خدمت ته حاضر یو.
بالاخره د دې ستونزې د حل لاره څه ده؟ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه ډاکټرانې نشته، اصلي علت څه دی؟ ولې څوک نه حاضرېږي چې په دې ولایتونو کې کار وکړي؟ موږ دا موضوع د عامې روغتیا له وزارت سره شریکه کړه. د عامې روغتیا وزارت له ولایتونو سره د اړیکو د ریاست سرپرست ډاکټر عبدالولي په وینا نامنی د دې باعث شوې ده چې ښځینه ډاکټرانې زړه نه ښه کوي چې داسې ولایتونو ته د کار لپاره لاړ شي.
څنګه چې تاسو ټول واقف یاست، د پکتیکا ولایت د افغانستان د هغه 15 یا 20 ولایتو د جملې څخه دی چې د مرکز څخه لري پروت دی. د ناامنۍ کچه هم هلته زخته ډېره ده. د وزارت ساتنې د تشکیلاتو د مخې څخه هر ولایت خپل په تشکیل کې ولایتي روغتون لري چې ولایتي روغتونونه خپل په تشکیل کې مختلف بخشونه لري. یعنی موږ په هر ولایتي روغتون کې په نسایي ولادي وارد کې حداقل 4 نسایي ولادي متخصصین لرو په تشکیل کې. دا چې څوک نه حاضریږي چې په داسې لیرو پرتو سیمو کې چې هغه هم نام نه یې هلته وظیفه اجرا کړي، دا به زه فکر کوم چې د وزارت صحت عامې مشکل نه وي. دا مشکل د حکومت دی، د مملکت په سطحه دی چې د نامنیو کچه لوړه ده او فیمل سټاف چندان زړه نه خوښوي چې په لیرو پرتو سیمو کې کار وکړي.
ښاغلی عبدالولي زیاتوي په ټولو ولایتونو کې دوی د ښځینه ډاکټرانو لپاره بستونه لري. عامې روغتیا وزارت کوښښ کوي چې په ټولو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نه موجودیت ستونزه حل کړي.
موږ په خپل رسمي تشکیل کې بستونه لرو، یعنې داسې نه دی چې هلته د بست کمبوتي. دا چې څوک نه حاضریږي چې په داسې ولایت کې کار وکړي، دا یو بېله ستونزه ده. خو وزارت صحت عامه همیشه د رهبري په دې تلاش کې دي چې وکولی شي خپل پرسونل د ولایاتو په کچه باندې پوره کړي، بالخصوص ښځینه سټاف. نو دا د وزارت صحت عامې یو مهمه وظیفه ده چې خپل پرسونل هایر کړي، کوښښونه تلاشونه جریان لري. موږ نسو کولای چې صحي پرسونل، خصوصا زنانه پرسونل، په زور سره واستوو یو ولایت ته. دا یو سکتوري وزارت دی او دی په امنیتي چارو باندې کار نه لري، خو تر یو اندازې پورې په امنیتي ساحه کې هم موږ کولای شو چې د دې هغه کوم مشکلات حل کړو. د مثال په ډول زموږ په لرې ولایتو کې د شفخانې په انګړ کې یا د شفخانې تر څنګ موږ فامیلی هاوس یا کورونه چې د ډاکټر صاحب مشکلات د فامیل سره حل وي موجود دي. یعنی د دې خو څخه مشکل نه لري. واقعا نه یوازې د فیمل سټاف یا د زنانه پرسونل کمبود، بلکې د طبابت یا د صحي بخش په هر قسمت کې د سټاف کموالی یو غټه ستونزه ده.
د عامې روغتیا وزارت د مسؤل په خبرو کې مو واورېدل چې دوی نشي کولای هغو ولایتونو ته چې متخصص ډاکټران پکې نشته په جبر سره ډاکټران واستوي. دلته پوښتنه دا ده چې که روغتیا وزارت په جبر او په زور څوک نشي لیږلی، نو د پکتیکا ولایت په څیر لرو پرتو سیمو کې چې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري څه باید وشي؟ ومو غوښتل دا موضوع له حقوقي اړخه وارزوو. په همدې اړه مو د حقوقي چارو کارپوهې شهلا فرید نظر پوښتلی. دا چې په پکتیکا کې ښځینه ډاکټره نشته او روغتیایي خدمات په ډیره ټیټه کچه کې دي، آیا دولت کولی شي هلته به ښځینه ډاکټره وربولیږي؟ دا ډیره مشکله ده، ځکه د افغانستان د کار قانون وایي هر هغه کس چې له دولت سره د کار تعهد کوي یا د دولت د کارکوونکي په توګه مقرریږي، په دې معنی نه ده چې د افغانستان هرې څنډې ته یې ولیږي او هلته کار پرې وکړي. هغه د خپل استعداد او مسلکیتوب پر اساس په داسې ځای کې کار کول غواړي چې هلته د کار آرامي هم ولري. ولري. له بل پلوا یو خزینه ډاکټر باید په داسې ځای کې کار وکړي چې امنیت ولري. اوس پکتیکا هغه ولایت دی سره لدی چې یو خزینه ډاکټر نه لري، خو نور ډاکټران چې د پکتیکا نه دي هم نه غواړي د روغتي خدماتو د وړاندې کولو په خاطر هلته کار وکړي، ځکه چې امنیت نشته. په همدې سبب دا د پکتیکا والو لپاره یو لوی ستونزه ده چې روغتي خدمات پکې نشته او د میندو د مړینې کچه هم ډیره لوړه ده. له بده مرغه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې خلاصه کوي چې موږ هلته خزینه ډاکټر نه شو لیږلی، خو که دوی په هغو ولایتونو کې چې خزینه ډاکټران نشته د روغتیایي خدمتونو لپاره ځانګړي پلانونه او پالیسي درلودلی، دغه ستونزه به حل وه. اوس هم د عامه روغتیا وزارت داسې پالیسي او ستراتیژي نه لري چې په ولایتونو کې ښځینه ډاکټرانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.